سلامونه د افغانستان په وخت سهار ته بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غوښیست مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو. د دې خبرونه ډیره برخه د تاندې څنګ او تر څنګ د درسي سات اونې خبرونه ته ځنګړې شوې ده. اوس هم خبرونه
د طالبانو لخوا په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز دوه کاله پوره شول. طالبانو د 2020 کال د دسمبر په 23 د فرمان په صدرولو سره د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. په فرمان کې ویل شوی که هرې موسسې له دې پریکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به یې لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. که څه هم د طالبانو لخوا د ښځو په کار بندیز تورنیو نړیوال خبرګونونه راپرول، خو طالبانو خپل پریکړه بدله نه کړه او لا هم ښځې په ټولو غیر دولتي او شمېر دولتي ادارو کې د کار اجازه نه لري. طالبان د ښځو په کار د بندیز سربیره د شپږم ټولګي پورته خوندیو او پانتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز لګولی دی. د طالبان د حکومت ټولګټو چار وزارت وایي تیره میاشتې د افغانستان د ریل پټلۍ له لارې 1,350,133 میټر ټیکټونه انتقال ترسره کړي دي. د دې وزارت وایي محمد اشرف اقشناس د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر ویلي چې د صدرات واردات د حیرتان اقینې توغونډې او هرات خواف بندرونو له لارې ایشوي دي. اقشناس وړاندې ویلي وو چې هڅه کوي سوداګرو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دې وړاندې د طالبان حکومت د ریل پټلۍ له لارې د تجارتي مالونو د لیږد د زیاتېدو خبر ورکړی. نړیوال بانک د دې دسمبر په 14 نیټه یې راپور ورکړی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت له یو بحران سره مخ دی او راتلونکي روښانه نه دی. په راپور کې راغلی و چې د افغانستان صادرات د تیر کال په پرتله څو چنده ښکته شوي، خو د طالبانو د نړیوال بانک راپور رد کړی دی. د خبر پښتونخوا د مومندو قبایلي ازدلې بایزو سیمې یو شمېر مشران وایي چې د سیمو ته د وسلوالو راتګ خلک اړ کړي چې خپلې مینې پرېږدي او کډوال شي. دغه مشرانو د دسمبر 20 د ازادي راډیو مشال څنګ سره په خبرو کې ویلي چې سیمې ته د پاکستاني طالبانو د تحریک غړي ورغلي او خلک اړ شوي چې د سیمې کړې بار کړي. د دغه مشرانو په خبره د سیمې خلک یو ځل بیا کډوالېږي او د خپل راتلونکي په اړه ډېر نهیلې دي. د خبر پښتونخوا د مومند په بایزو کې له وړاندې په 2013 او د 2012 کلونو کې پوځي عملیات ترسره شي وو چې له بنګل له کابل هغه مهال ډېر خلک نورو سیمو ته کډوال شي وو. د خبر پښتونخوا مومند ځل آی چې نږدې 15,000 خلک پکې ژوند کوي د افغانستان د ننګرهار ولایت لالپوري ګوشتي او مومند ولسوالۍ سره نږدې پراته ده چې دوړ خواته پکې مومندان اوسیږي. په خوا د دې سیمو ترمنځ تګ راتګ ډېر عام خو له 2014 کال رئیس پاکستان د دغو سیمو ترمنځ د تګ راتګ لپاره ویزه او پاسپورت درلودل لازمي کړي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل وحشتناک یاد کړی او ژمنه کړي چې د خپل واد پوځي ځواک به پیاوړی کوي. هغه چې د یکشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د اریزونیا ایالت په فینکس سیمه کې خپل پلویان ته وینا کول ویل چې هیڅ چا دغه وسلو یادونه چې د بایډن ادارې په افغانستان کې پریښودي او هغه سرتیری چې په وای ډګر کې وژل شول ونه کړه خو زه دا ټول یادوم. هغه د بایډن پر حکومت نیوکه وکړه چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت امریکایي وسلې طالبانو ته پریښودي. ټرمپ وړاندې ویل چې د بعد مرغه مونږ د هغو وسلو لویه برخه افغانستان کې پریښوده. تاسو باور کولی شئ د څومره د وحشتناک ده. او وروستی خبر هم دا چې د جنوبي کوریا پوځ وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا د اوکراین په جګړه کې د روسیې په ګټه د خپلو پوځیانو او وسلو په تیاری لګیا دي. جنوبي کوریا ویلي چې شمالي کوریا غواړي ډېر شمېر پوځیان بې پیلوټه الوتکې او نور وسلې روسیې ته ورکړي سو د اوکراین په جګړه کې ترې ګټه واخلي. ازادي راډیو د مرکزي څانګې د راپور پر بنسټ د جنوبي کوریا لوی د روسیې د دوشنبه په ورځ په بیان کې ویل چې شمالي کوریا تر اوسه 240 ملي متره توغندي 120 ملي متره خودکار توغندي لري واټن وشتونی کې توغندي زریه موټرې او نور پوځي تجهیزات روسیې ته سپارلي دي. شیر محمد عباس ستانګزی وايي امریکا او ناتو افغانستان او ایران سره په اقتصادي جګړه کې ښکېل دي. ستانګزی د خبره پروند سوداګرۍ او پنګونې خونی په غناس کې کړی چې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست سفیر هم پکې ګډون درلود. په دې ناسه کې د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي اړیکو پراختیا خبرې اترې هم شوې دي. نور جزئیات پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وايي د کابل او تهران د دښمن یو دی. دا شیر محمد عباس تنگزی په باور لویدیس هیوادونه په افغانستان او ایران کې په وسلواله جګړه نه بلکې په اقتصادي جګړه کې ښکېل دي. عباس تنگزی د څرګندونې د دوشنبه په ورځ د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مشرتابه پلاوی په یوې ناسته کې په کابل کې کړې دي. سنګزی په دې ناسته کې وویل امریکا او ناټو د افغانستان او ایران ګډ دښمنان دي او له همدې کبله باید د کابل او تهران اړیکې لا پسې ژورې شي. ستانگزی د لویدیس پوړاندې د سیمې د هیوادونو پر یووالي هم ټینګار وکړ. شیر محمد عباس ستانگزی د سوداګرۍ او پانګونې خونی په دیناسته کې چې په کابل کې د ایران سفیر هم پکې ګډون درلود، د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتي او سیاسي اړیکو پر پراختیا تاکید کړی دی. د ناستې ته په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر علي رضا بیکدلی په خپلو خبرو کې ویلي که څه هم په وروستیو کې د ایران او افغانستان ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې ډېره وده کړې، خو لا اصلي موخې ته نه یې ورسېدلي. بیکدلی وړاندې په خبرو کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست سفیر او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په داسې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د لویدیز پر وړاندې د یووالي خبرې کوي چې په دواړو هیوادونو د امریکا په ګډون د لویدیز لخوا سخت اقتصادي بندیزونه لګیدلي دي. خو د اقتصادي چارو پوهان او افغان سوداګر په دې باور دي چې دا دواړه هیوادونه هڅه کوي د اقتصادي اړیکو په پراختیا سره خپل اقتصادي بحرانونه راکم کړي. محمد افغان چې سوداګر دی وایي افغانستان د ایران لپاره یو ښه بازار دی، ځکه چې افغانستان یو مصرفي هیواد دی او ایران پر دې مسلې ښه پوهیږي چې څنګه دې هیواد ته خپل تولیدات راورسوي. خو د اقتصادي چارو کارپو سمې ستانګزی وایي طالب چارواکي په داسې څرګندولو سره غواړي د امریکا نوې ادارې ته وښيي چې دوی کولای شي د امریکا له مخالفانو سره لاس یو کړي. دغه خبره
په ټوله کې د طالبانو د ډلې ویره ورختی او سره سیمګی ده چې د ولسمشر ترامپ له بیرته ستنېدو په ټولو طالبانو خواره ده. ولسمشر ترامپ دا ډله په چلبازۍ او د سره غالبانه دوهې په قرارداد کې په پټو زمایمو کې د کړو وعدو په نه پوره کولو تورنوي. په ښکاره یې د طالبانو ته د جزا ورکولو ګواښونه کړي دي او دوی پوهیږي چې هر څومره که دوی غوړه مالۍ ته دمه ورکړي د ولسمشر ترامپ نظر نشي تغیر کولی. د دې لپاره په دغو وزارتو غواړي امریکا ته د تهدید یو نرم پیغام ولیږي چې ګواکې زموږ لپاره دلته د دې ګزنسته چې تاسو مخالفینو سره ودرېږو.
بل پلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او سنۍ ګډې خونې خبرداری ورکړې چې چیرته د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ پر راکړې ورکړې محدودیتونه لري نشي، نو پاکستاني سوداګر اړ دي چې خپل کاروبارونه ته د افغانستان له مارکیټ بل ځای پیدا کړي. خو افغان سوداګر محمد افغان وایي اوس مهال د افغانستان 90% بازار د ایران په لاس کې دی او ایراني تولیدات پکې خرڅېږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د پرزیدل جمهوری حکومت ولسمشر مرسیال امرالله صالح دا کوي چې طالبانو په افغانستان تر دویم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان د پخواني حکومت ټپي امنیتي ځواکونه په څلور بستري روغتون کې وژلي دي. د طالبانو حکومت د وینځ ویلو مجاهد په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې هم ورته ادعا ویرات کړې دي. نور جزئیات پر راپور کې.
د 2020 کال د اکتوبر په وروستیو ورځو کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ شاوخوا یو نیمه میاشت وروسته د طالبانو د حکومت لوی دستریز قاری فصیح الدین فطرت ویلی و چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په 400 بستریز روغتون کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوری حکومت د بی هویت او نامعلوم سرتیرو له مړو ډک یو کانتینر شتون لري. نوموړي په بدخشان کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلی و چې د دې مړو هویت نه دی معلوم او نه دوی توانېدلي چې معلوم یې کړي، نو پوهیږي چې دوی څوک دی او چاته یې وسپاري. خو اوس له دریو کلونو د زیاتې مودې له تېرېدو وروسته د افغانستان د مخکینی پرزیدلي جمهوري حکومت د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې طالبانو هغه ټپي پوځیان وژلي چې په 400 بستریز روغتون کې یې درملنه کېدله. هغه د یکشنبه په ورځ په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې د 2020 کال د اګست په 14 او 15 د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو کې په 400 بستریز روغتون کې بستر شوي د جمهوری نظام ټپي سرتیری د طالبانو لوري یو یو وژل شوي او مړي په یو کانتینر کې خودل شوي چې وروسته سره صلیب خاورو ته سپارل دي. د نوموړي د عالم خې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې اشاره یې قاری فصیح الدین ته ده د مطبوعاتو سره د دغو مړو د کانتینر د موندلو خبر هم شریک کړی و. څو د ده په وینا دغه جنایت پټ پاتې کړي او مسؤلیت یې نامعلومو کسانو ته ور وګرځوي. د طالبانو منتقد امرالله صالح هم دا راز ادعا کړي چې د 2021 څخه تر 2022 کلونو ترمنځ په کونړ او ننګرهار کې نږدې 1200 کسان د طالبانو د استخباراتو د مشر ډاکټر بشیر للوري پرته له محکمې وژل شوي دي. هغه هم دا راز ادعا کړي چې په همدې موده کې د محلي سرتیرو مړي په کندهار کې پر کوڅو کې غورځول شوي وو او د ده په وینا طالبانو یوازې د مړو د بد بوی له امله هغه لرې کړل او وروسته سره صلیب خاورو ته وسپارل. هغه وخت راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د اچکزیو د قبیلې غړو څخه چې د کندهار له مشهور قومندان جنرال رازق سره تړاو درلود غچ اخیستی دی. د دغو راپورونو له مخې سلګونه کسان د طالبانو لخوا وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو مخکې تل داسې ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د طالبانو ټولو ځواکونو یې د هغوی د مشر د عمومي عفو حکم ته غاړه ایښې ده او پرې ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د هغو پوځیانو ځینې کورنۍ چې امرالله صالح ادعا کړي چې په 400 بستریز روغتون کې وژل شوي دي هم له ازادي راډیو سره ورته ادعاوې کړي دي. د دغو کورنیو یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د خپل نوم او اصلي غږ له خپرېدو ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل:
زما د تر زوی وو، وروستی ځل مو د جمهوري نظام تر پرځېدو مخکې په روغتون کې ورسره کتلی وو. وروسته بیا هیڅ خبر نه ترې لرو چې څه وسول. په اردو کې وو، په هلمند کې ټپي سوی وو. زه دوه ورځې مخکې په روغتون کې ورسره وم. د جمهوریت له سقوط وروسته چې بیا لیدو ته ولاړو، راته وویل چې دلته نسته او موږ ته یې نه ژوندی راښکاره کړ او نه هم مړی. وی ویل که ډېرې پوښتنې وکړې تاسو به هم همداسې ورک کړو. بیا یو چا موږ ته وویل چې دوی ټول یې وژلې دي.
یو بل کس چې خپله هم د مخکنی نظام پوځي وو ادعا وکړه چې ورور یې هغه مهال چې په جګړه کې ملا ټپي شوی وه او 400 بستریز روغتون ته لېږدول شوی وو او د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته یې مړی کورنۍ ته وسپارل شو. هغه چې نه یې غوښتل هویت یې څرګند شي ازادي راډیو ته وویل:
هغه زخمی او کله چې حکومت سقوط وکړ زه تښتیدلی وم. کورنۍ مې خبر راکړ چې لشف خانی بهر کړی او ورته ویلي وو چې راشي هغه یوسي. په کور کې وو، د وخت په تیریدو یې زخم خراب شو. کورنۍ مو دومره توان نه درلود چې شخصي شفخانی ته یوسي. بیرته هماغه شفخانی ته یوړ. په شفخانه کې هیڅ چاته اجازه نه ورکوله چې ورسره پاتې شي. دیوی ونې وروسته مړی کور ته راوړل. ټول بدن یې تور او شین اوخته وو. داسې معلومېده چې د شکنجې له امله مړ شوی دی.
یو بل کس چې هغه هم نه غوښتل په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واک ته رسېدو دوه ورځې وروسته د خپل یو نږدې خپلوان د مرګ خبر یې د 400 بستریز روغتون له مسؤلانو ترلاسه کړی.
ډېر سخت ټپي نه و، صرف په ورانه کې په مرمۍ لګېدل او درملنه یې روانه وه. د سقوط نه وروسته شاوخوا شل ورځې په شفخانه کې وو. بیا زما اوخې ته زنګ راغی چې راشي خپل ناروغ مو بوزئ، مړ شوی دی.
دا غید آبی په داسې حال کې مطرح کیږي چې مخکې هم بیلابیلو نړیوالو د بشري حقونو سازمانونو د مخکینی نظام د پوځیانو د نیولو، شکنجه کولو، وژل کېدو او په زور د ورکولو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د 2023 کال د اګست په 22مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې له 2020 کال د اګست له 15مې څخه د 2023 کال د جون تر 3مې پورې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو د چارواکو او غړو له محکمو او قضا پرته د 213 وژنو موارد ثبت کړي دي. یونما زیاته کړې وه چې په دې موده کې ټول ټال شاوخوا 800 له قضا پرته وژنو، په خپل سرنیونو، شکنجې او په زور د ورکولو پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان همداراز لږ تر لږه 800 له محکمو او قضا پرته وژنو، په خپل سرنیونو، شکنجې او په زور د ورکولو پیښې مستند کړې دي.
د ځوانانو خبرونه